اقتصادی از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد سالی باشین.
ډیر مننه ستاسو فروخت تاسو ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې 219 پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوي منیمای کې اوریدل سي. دین صاحب پلاټ کې او دورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام په خبري راپورونه کې اوري چې د کورونی چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیوګانو د خوندیتوب لپاره ځنګړي امنیتی تدابیر سنجول سوي. نن د شنبه د وژي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 د بدخشان ولایت په خوانی شاروال لخپل یو ساتونکو سره تیر مشام په یو چاودن کې ووجل سو. یو افغان پناهغښتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلې او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تازه بحثونه پارولې دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د بدخشان ولایت په خوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکو په یو چاودنه کې ووژل سو. د بدخشان ولایت د امنی قمندانۍ ویان ثناءالله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه پرون ماښام د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله وه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې د ولسي پاڅونوالو مشر هم و، دوی میاشت مخکې د شاروال په توګه خپله دنده پرېښې وه. یو افغان پناهغښتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلې او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه پارولې دي. د بدسل کې دا چې دغه افغان وګړي له تاوتریخوالي د ډک کار په اړه نور جزئیات را برسېرې سوي دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په گزارونو ووژني تر حد زیات چرس څکولی وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې وکړه 8 تنه نور ټپیان کړي دي. څارنوال نیکولاس ژاکیت پرون په لیون کې یو کنفرانس ته وویل د دغه کس په عامو سوابقو کې 2 هویتونه او د زیږیدنې 3 نیټې ثبت شوي دي. د 8 ټپیانو له جملې 2 تنه پرون هم په روغتون کې بستر و، خو د دوی صحي وضعیت جدي نه دی بلل سوی. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته په یو صوتي پیغام کې ویلي د قومي مشرانو او مدني فعالانو ترڅنګ د پکتیکا په لسګونو اوسیدونکو په دې غونډه کې ګډون کړی وو.
خوی غونډې پر مهال وویل چې موږ ته معامله د منلو وړ نه ده. یو ځل د ډاکتر نجیب الله پر مهال موږ په یو معامله کې ښکېل شوي وو، له کبله تر اوسه وژل کېږو. هغوی وایي د یوې رښتینې سولې په لټه کې دي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم په نورو ولایتونو کې دې ته ورته غونډې جوړې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د دغه کمیټې په وینا د پرونی حملې 40 تنه ټپیان د زمر شهر په روغتونونو کې تداوي کیږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس فرانس راوخین شتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړیدلې ودانۍ څخه مړي راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د حوثیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي او د یمن له په رسمیت پیژندل سوي حکومت او سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده، پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 80 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې په زمار ښار کې د حوثیانو یو مرکز په نښه کړی چې د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کیدله. د حوثیانو د روغتیا وزارت یو ویان یوسف الحزیری ویلي چې د حملو پر مهال 170 بندیان د توقیف په دغه مرکز کې موجود وو. په پام کې د نن د شنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلاوی اعتراضونه دوام وکړي. بلخو د پانتون ماسلانو چې دغه بې رهبر غورځنګ د ملاتړ جوړوي د دوبی تر رخصتي وروسته د 2 اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. دو لاریونونو ته په داس حال کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هانګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼه ګوڼې د کې لارې ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې پرون تر لسو زیاتې الوتنې لغوه سوي دي. دغه اعتراضونه څه باندې دولس اونۍ مخکې پیل سوي دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې یې په هانګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دغه سیمه کې چې چیني کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه هم مطرح کړله. د پولند ولسمشر اندجی دودا د روسي نظامي اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او ورباندې انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون سترګې پټې نه کړي. د پولند ولسمشر وویل چې په دې وروستیو کې اروپا امپریالیستي تمایلاتو ته د ستنېدنې شاهده ده، یعنی په زوره د سرحدونو تغییر، د نورو هیوادونو په وړاندې تیری، د مځکې تر ولکې لاندې راوستل او د خلکو نیول. ان جی دودا په ورسا کې پرون د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په جوړوسو مراسمو کې دا خبرې وکړې. هغه په 2008 کال کې په ګرجستان کې د مسکو د حالات او په 2014 کال کې د اوکراین د سرحدونو تغییر ته اشاره وکړه. دودا وویل چې پر دغو اقداماتو سترګې پټول د سوله ییزې حل لارې خوندیتوب نه دی، دا د زیاتو تیریو لپاره د زمینې برابرولو د یوې ساده لارې جوړول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ورسا کې دغو مراسمو ته نه وربلل سوی. په دغو مراسمو کې د نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس، د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ګډون کړی و. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د کورنۍ چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي دي. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د رای ورکولو نوملاړه ستونزې لري.
موږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثره ډول باندې تر کار لاندې وي.
په هلمند کې فعالان شکایت لري چې د کجکي د نوي غځېدلي لاین کیفیت خراب دی.
په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټول شخصي جبو ته تللي دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بلې خواته.
د جرمني ولسمشر د پولند له خلکو بخښنه وغوښتله. دوه اونیز پروګرامونه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خپرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول سوي او کومه ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پر داخلي دلو سره په افغانستان کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نشي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروه امینی د یک شنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دی وی د افغانستان د کورنیو چار وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه لس ورځو کې د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کومه ستونزه به رامنځته نه شي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنیو چار وزارت د شیعهګانو د راټولېدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډېر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړی لس ورځو کې چې د شیعهګانو په تکیه خانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعهګانو د راټولېدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت ډېر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. وروسته حمله چې په کابل کې د زمری د میاشتي په شپږ ویشتمه د شهر دوبی په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه، اتیا کسان ووژل شول او یو سل شپته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستاني وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیهخانو او جوماتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډیر فعال شي. دوی د پولیسو حضور د کم کړي، کشفي او استخباراتي بنسټونه دې ډیر فعال کړي شي، ځکه موږ په دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې دا بنسټونه لرو. په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کومې تلاشۍ چې په دغو محفلونو کې کیږي دا کار د خپل د سیمو خلکو ته پرېږدي یا هغه شوراګانې چې په یادو سیمو کې جوړې شوې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې هم راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسؤلینو هم برخه درلوده له یو شمېر شیعه عالمانو سره کتلي او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه یې چارواکو ته لازمې لارښوونې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه او د سیاسي جریانونو مسولان وایي چې د رای اچونې لومړ نوملړ ناقص دی او ډېرې ستونزې لري. دغه انتخاب کوونکي وایي چې دغه نوملړ د رای ورکوونکو په نمونه کې اشتباه لري. وصل وصل په دې اړه راپور لري چې د یو رای ورکوونکي په ژغ پیلېږي.
نصیر احمد عابد د کابل ښار د فاضل بیگ په سیمه کې د رای اچونې په یو محل کې نوم لیکنه کړې، خو د رای اچونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکي نوم درج دی. عابد وایي د کمیسیون د اشتباه له امله شاید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه محروم شي.
څو وخت کې دا سایت اعلان کړ چې شما معلومات ته چک کنین نظر به نمبر تذکرې ته وخت چک کړم، معلومات از دیگه کس است نمبر از ماست. اگر قسم بروسر عملی بس از قسم کیامه یا شاید با مشکل روبرو شوم، شاید از رای محروم شوم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولد بیخی ولایت هم چیکی ولسوالی بیخی از قندار اسم است پغمان است.
لدې سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از رادیو ته ویل چې په نوملړ کې د رای ورکوونکو زیات غیر واقعي نمونه درچې وي چې کمیسیون په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید له څلور میلیونه زیات نمونه خیالي وي، خو یو ټکی دا دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسیون او در ملک شرکت له لوري له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوي، که هغه اصول پلي سي خیالي کسان رای نه سي ورکولای.
د دغه اصولو یو موارد دا چې رای ورکوونکي په بایومټریک کې ثبت شي او د بایومټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د اعلان له مخې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې 9.6 لکه کسان د رای اچونې په شرایطو برابر دي. یو بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه ده چې د رای اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو په ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس یې د رای ورکوونکي نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکي کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخېږي نو هلته د عموم کمشنر یا د دارالانشا رهبري خبره نه ده، نو هلته د بېلابېلو علاقمندیو او د د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داسې کارونه ترسره شي. د موږ تمه دا وه چې بایومتریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثر ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د کمیسیون د کارکوونکو له لوري په انتخاباتو کې درغلۍ اراده وي.
تمام برگه های رهدی
در رای چوان طول پانه در رای ورکون که در نمدار پاساس پولیتونو که در رای مرکزونو او محلونو تا لگ دول سبیه لبایمیتریک دستگاه و استفاده کیگی در رای ورکون که فیزیکی حضور مشخص کوی لخیالی او هوایی رای و نمخنیوی کیگی لده سر پخواه که در رای پا مرکزونو که در کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مسولینو په خبره په نوملړ کې د خیالي رای ورکوونکو اداګانې بی اساسه دي. د دغه کمیسیون د ویان په خبره 9.6 لکه واقعي رای ورکوونکي تثبیت شوي چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بلخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیل سره تر اوسه د شکایتونو په صد کې د خلکو رول صفر دی. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نږدې و میاشت اوړي، خو خلک دومره ساړه او زړهماتې دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لورې له قانونه د سرغړونې په اړه یې هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی. برعکس، دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لورې پر یو بل باندې 9 شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان قاسم الیاسی د یک شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از آغاز مبارزات
هغه وایي د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د 56 انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 9 شکایتونه درج سوي. په آزاد ډول د خلکو له لوري هیڅ شکایت نه دی درج سوی. که څه هم ښاغلی الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوموانه خص خو وایي چې 56 مطرحو انتخاباتي ټیمونو دغه شکایتونه ثبت کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداری لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نغدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ سي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د محمد اشرف خانی په مشرۍ، د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتونو د استفادې په اړه خبرداری ورکړل سوی و. په ورته وخت کې یو شمیر انتخاباتي نظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه ناغېړي کړي، نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي که چیرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، موږ به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو. خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري، ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي، نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو؟ اړتیا ده چې پوهاوی ورکړل سي، که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په 6 اپریل او د میزان تر 4 به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په 6 تر سره شي.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي.
په هلمند کې د کجکی د برېښنا د لیږد نوی مزه یا لاین بې کیفیته دی. په دې اړه فعالانو هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. الیاس دایی پر دې موضوع راپور رالېږلی.
د المونیمو په رنګ ډېر لوړې د برېښنا د لیږد د پایو د نصب او تړلو کار تر لشکرګاره رسېدلی دی. که څه هم عصري لوی کرنګونه د ښخولو کار پر مخ وړي، خو د برېښنا د شرکت ګڼ شمېر کارکوونکي او انجینران ژېړې خولې پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي. د هلمند د برېښنا رئیس وایي د 9.5 پایو کار هم پر تمامېدو دی چې باید په لشکرګاه کې درېدل وای. انجینر نصرالله کانی ازادي راډیو ټول پایې سمې دي، خو د سنګین څخه د لشکرګاه او کندهار تر دوریه او بیا د هغه ځایه د لشکرګاه ښار د برېښنا تر عمومي سټېشن پورې د برق د نوو پایو سره غځېدلی نوی لین بې کیفیته دی.
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول شي چې موږ ته کار وکړي. لینو پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو. اما لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوه شي چې دا پروژه او دا لین دا پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي.
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی، معلومات نه لري او نسي کولی ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوي دي د رسنیو سره شریک کړي. د که څه هم د پروژې د لګښت په اړه څه ونه ویل، خو د جنو سرچینو د معلوماتو مخې د دغه بي کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری دی و ټیم چې غالبا د یو اس ای ای ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو برخه ده د نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقېږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پتیالم په هلمند کې د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز مرستیال تجکیز تر لشکرګاه شاره پورې دا لین چې دی دا ټوله اوسپنیز لین دی، هغه زوړ لین یې ډېر قابلیت لري، تر دغه کڅم څو ځای ښکېدلی دی. دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټول شخصي جبو ته تللی دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بل خواته.
نظر محمد رودي د مدني ټولنې د امرغي مرکز مشر د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړۍ پورې کار واخلو او په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او همدومره زیاته بودیجه هم د دې دپاره منظور سوې ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسېدلي دي چې د څه مودې دپاره یې کار بند او د سم لین غوښتنه وسول، خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع شوی دی یو هیئت دنده ورکوي چې د سره ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شاید تاسو ته چې جلال الدین په ولسمشر سره ما خبرې کړې دا غي جدي هدایت دی چې هیڅکله به دانه نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو، چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده، موږ به تسلیمیږو. غیر دا غي نه موږ ته سور خط دی دانش تسلیم.
یو بل مهمه مسله ده کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړولو چارې دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میگاواټ زیاته برښنا تولید کړي او سره چوخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مخته ولاړ شي، خو د اوسنی 250 میگاواټ برښنا ترڅنګ د جوړیدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چټوله به 1450 میگاواټ کېږي. د لین د لیر شبکې نه د جوړ سوي او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 50 کاله کېږي دریو لینی شبکو ته رسیږي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د واه راج مراج باعث کېدای شي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ کې د کبانو د روزنې فارمونه زیات سوي دي. تفصیل روح الله انوري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافي په څوکۍ ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوبه د هر ډول مایانو د روزلو لپاره مناسبې دي. پخوا به فارم لرونکو له پاکستان د مایانو بچي راوړل چې اکثره به یې په لاره کې مړه کېدل، چې د فارمونو خاوندان به تل د زیان سره مخ وو.
یعنې دا زموږ لپاره من حیث د کرنې د مامورینو یو د شرم احساس به بعضې وخت کې چې په اسدآباد ښار کې دي د کراچۍ کارتن بند مایان خرڅېږي. د دغې چری ظرفیت په دریو ورځو کې د 800,000 مایانو یا فنګر لینک د تولید ظرفیت لري او د 2.2 میلیونو د ساتلو په کال کې ظرفیت لري.
هغه وای په کونړ کې د هچری جوړېدو سره به فارم لرونکي په کوردننه د مایانو بچی پارزانه بیا ترلاسه کوي او هم به د نورو هیوادونو څخه د مایانو د غوښو د واردولو مخه ونیول شي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس له پانګوالو غواړي چې د یادې هچری د کامیابولو لپاره دي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مایانو د روزلو فارمونه جوړ کړي.
متشبثین باید راشي او دغه هجری وچلی ترڅو موږ وکولای شو کونړ ټولې اوبه وبدي. کافی منابع لرو چې په ټولو ولسوالیو کې فارمونه جوړ کړو او خپل ژوند په خپل کلی کې په خپل کور کې بساینې ته ورسو. ان شاء الله په راتلونکي کال کې به موږ په سوونو ټنونه د مایانو پاکې غوښې تولید کړو. هغه مایان چې د ګاونډي هیوادونو نه غیر صحیح مایان واردېدل هغه به نه وارېدېږي.
د کونړ اوسیدونکو هم د کبانو د بچیو د تولید په هجری خوښ دي. د ولایتي شورا غړی دین محمد پیلوټ او معلم سید مهربان وایي
نیم غټېږم ډېر ته خوښ یم. دا ټول د ترقۍ عوامل رالو زما خوراک یا وکړی شم یا بنه وو ملیدل زما پسماندگان به وخړي.
د خلکو لپاره ډېره ګټور رزقه چې یو خو د غوښې د نګار نه چې د دې غوښه صحیح غوښه ده او خلکو ته ګټوره غوښه ده. موږ ته د پاکستان د کراچۍ نه چې کومې د میانو غوښې راځي هغه په میاشتو په یخچال کې ساتل کیږي او زیات تازه غوښه ده.
دا یادونه ورته چې اوس مهال په افغانستان کې د کبانو د کورنیو فارمونو څخه د ترلاسه کیدونکو غوښو ترڅنګ هر ورځ په ټنونو د مایانو غوښې د پاکستان له کراچۍ او نورو ځایونو څخه افغانستان ته وارديږي.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له ابهام سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې چې له طالبانو سره په خبرو کې په لنډ وخت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کیږي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. ورځپاڼه لیکي چې له یوې خوا وخت د دې دواړو پر ضد په منډو دی او له بلې خوا دوی دواړه د یو بل پر ضد حرکت کوي، او دا د نیویارک ټایمز په وینا هغه په خپلو کې جنګیدونکي لومړیتوبونه دي چې ولسمشر اشرف غنی او امریکایي چارواکي د یو بل په مخالفت کې درولي دي، او افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې د سیاسي ابهام له تر ټولو جدي دوران سره مخامخ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له طالبانو سره موافقه ته د رسیدو لپاره جدي هڅې کوي چې دا به سمدستي بین الافغاني خبرو ته لاره خلاصه کړي. د دې خبرو هدف به د سیاسي پخلاینې د څرنګوالي ټاکل وي، خو طالبانو په ډاګه ویلي دي چې په داسې یو چاپیریال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کول به د جګړې د دوام په معنا وي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام د لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له موافقې وروسته سمدستي د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری نیسي، خو ورځپاڼه د ولسمشر غني هغې وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د ولسمشرۍ انتخابات به نوي حکومت ته دنده وسپاري چې له یو ځواکمن دریځ څخه له طالبانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي چې د افغان ولسمشر اندېښنې ژورې تاریخي ریښې لري، ځکه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نتیجه کې نظام ړنګ شو او په دې هېواد کې ګډوډي راغله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د پخواني سفیر راین کراکر په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی: موږ د خپلو نږدې متحدانو له خوندي کولو پرته له افغانستانه نشو وتلی. ښاغلی کراکر لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې خپل ځواکونه وباسي، یوه ځانګړې مسله له پامه غورځول شوې او هغه دا چې زموږ له وتلو وروسته به پر هغو خلکو څه راځي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې ده. د واشنگتن پوسټ مطلب زیاتوي پر طالبانو دا اعتبار نشته چې د ملکی وګړو ژوند بخوندي کړي، هغه خلک خو لا پرېږده چې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو په توګه کار کړی او دوی له دې مخکې هم حمله پرې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو په هر ورځ پلان کې دا مسؤلیت لري چې دا کسان هم خوندي کړي. کراکر وړاندې لیکي چې له ویتنامه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال تېروتنې باید تکرار نشي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمني ولسمشر د پولند په ویلون ښار کې د تاریخ د خونړی نورین لکبله د دغه هواد له خلکو بخښنه وغوښتله. فرانک والټر شتاین مایر چې د پولند ولسمشر سره یو ځای د دویم نړیوالې جګړې د پایل د اتایمي کلزي په مناسبت په جوړسو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ښار ته تللی و په دې اړه خبرې وکړې. د لسګونو هیوادونو مشران او چارواکي له دې کبله پرون په پولند کې سره راټول سی وو. نور حال د اجمل تورمان په راپور کې.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر چې له خپل پولندي سیال انجی دودا سره یو ځای د پولن ویلون ښار ته تللی و د دغه ښار خلکو ته په خطاب کې وویل چې د ویلون ښار د قربانیانو په وړاندې د درناوي په دود سر ټیټوي او د بخښنې غوښتونکی دی. نوموړي وویل: زه ستاسې په وړاندې ولاړ یم، څوک چې ژوندي پاتې دي، د وژل شویو وارثینو، سپینګیری او ځوانانو، د ویلون اوسیدونکو، زه د مننې او شرمندګۍ په حالت کې ستاسې په وړاندې ولاړ یم. زه د پولند په قربانیانو د جرمني د ظلم له امله دوی ته د درناوي په دود سر ښکته کوم او بخښنه غواړم.
د
پولند ولسمشر انجی دودا پر پولند د آلمان د نازیانو برید یو وحشیانه عمل وباله او وی غنده. د ویل دوی نشي کولای دوهم نړیواله جګړه هیر کړي، که څه هم د دې جګړې شاهدان اوس نشته، خو دا ترخی خاطرې باید خوندي شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې چې په ویلون د پولند په نورو ښارونو او ورڅخه بهر کومې پیښې رامنځته شوي نه تکرارېږي. په دوهمه نړیواله جګړه کې د 3 میلیونو یهودیانو په ګډون 6 میلیونه پولندیان ووژل شول، چې ټول تلفات 50 میلیونه کسانو ته رسېدل. شتاینمایر او د نورو حکومتونو او دولتونو مشران پولند ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کلیزې یاد غونډې ته ورغلي وو. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس د پولند خلک وستایل، ویل د پولند د خلکو شخصیت، اعتقاد او ژمنې دا خلک متفاوت ګرځولي، او ټینګار یې وکړ چې امریکا او پولند له خپلو نورو متحدانو سره د دفاع په برخه کې د یو بل تر څنګ ولاړ. پینس دا هم ویل چې امریکا د خپلو متحدانو په غوښتنه د خپلو ژمنو د ترسره کولو لپاره پر دفاعي برخه ټینګار کوي. ټاکل شوی وه چې په دغه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون وکړي، خو د دوریان په نوم د طوفان له امله چې د امریکا د سواحلو په لور په حرکت کې دی خپل سفر یې لغوه او مرستیال یې دغه غونډې ته ولیږه. د 1939 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آلمان د نازیان لخوا د پولند اشغال د دوهمې نړیوالې جګړې پیل و.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان ولایت په خوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکو پرون ماشم په یو 14 کې ووژل شو. یو افغان په نغښتون کې چې په فرانسه کې یو سړی په چړې وژلې او څونورو ټپیان کړي. د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې باسونه پارولې دي. دغه پیښه د شنبې په ماپښین د بس په یو تمځای کې شوې ده. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان وایي چې دوی په دې غونډه کې د سولې د اهمیت په اړه خبرې وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټې وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر 300 زیات کسانې په نتیجه کې وژل شوي دي. په پام کې د نن دوشنبه هم په هانګ کانګ کې دیموکراسي په لوي اعتراضونه دوام وکړي. دغه اعتراضونه څه باندې 12 اونۍ مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري. د پولند ولسمشر انجی دودا د روسي نظامی اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او قرباندي انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون دي سترګې نه پټوي.
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په دې راه کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د نګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي چې لس کال په دې مستوفیت کې کار کړي، خو د نګرهار پخانی مستوفی لدند لري کړي او د پر ځای بل څوک مقرر کړي دي. دی وایي تقاوت هم پاتې دی او تنخواګان هم پاتې دي. د دې په خبره په ډیرو شوبو وګرځید خو عرض هیڅ وانه ورید. او د ننګرهار په ولایت کې د کارو ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې دا د ورته مراجعه وکړي چې مرسته ورسره وکړي.
د انصاف په لټه کې
نوم دې څه دی ورور؟
نوم محمد دی، د ننګرهار ولایت نه مې اړیکه نیول.
دا ټلیفون دې په څه خاطر کړی ازادي رادیو ته؟
نامې د څه کړه او چې د مستوفی چې اجرون 12 کاله مې الته خدمت کړه ده.
ها
عبد الله کی بچ کله مستوفی شو زید او وجتین لری کم زما په ځای خپل اوخه هغه الته زما په ځای ونیو.
ته تبديل کې دا غي شوبې نه بل شوبې ته تبديل کې کسنګ
نه نه زی به خچور لری کړم زه نه او بل زه نه او بس نور بسونه نه او مدیر اداري ته خلیل نومیږي هغه وته دغه کس بلری کو او دا تاسو خو مقرر کو د دې په ځای او ماش بهم دیتا والا کو او دا دولس کال کار چکړه دا تقاوت بم دیتا چې دا ټول دیتا ورکو د دې د پختنی والا سو بیتا نه بسو پختنه وکړي رئیس ته وی عبد الله رقیبی تا
عبد الله رقیبی څه کار کول ولته
الته مستپیو دا لاړه آیات الله او علی او آیات الله آیات والی او چې قندار کې داغه په لاړه ماغي وای دا زما د وسې نه با هر خبره د الله شو وزارت ته دا لاړم سارن والی ته سارن والی جو ابرا کوغه وای دام ریاست دی ومنګم ریاست کابل ته عریضه توکا الته بیا زلانلم کابل ته بیا لاړم ولایتي شورا ته ولایتي شورا یو خطر را کو عریضه را کړل هغه عریضه عبد الله رقیبی اوس کوله
نو ته تقاوت در کړو
نی تقاوت را کړی دی تقاوت پیسې مرا نه ایسار کړی نه میاشت ماش مرا نه ایسار کړی دی او دولس کال می کار کړی تقاوت می ایسار دی نه را کړی را کنه
دا خو د والی کار دی والی سوې
دا می خیل سر چوالی شو دغه چوالی شو دی په سلاړم دا وای ما بندیر نه پازابه او هغه وزارت کې دی وزارت پوه شو ته پوه شو او دې کارونه کې زبوت نه و ما دې شنبه والی ته منګه تلو هغه ته والی خوا سره کینا سماری زمو ته وړاندې کړل هغه و ما وې د غریزه بولی چې شورا را کړی دا او د عبد الله رقیبی وښ کوله
وزارت مالی پورا لری
کا جلال آباد والے شورا پورا سارن والے پورا
مستوفی
کابل کی
اصلاحات اداری پورے مربوط دے کنا وزارت مالی پورے
عریضه می بلویلی کلا دا خپلواک ادارو پر سمیزو خپلواک ادارو پر دې ته می عریضه ورکړه دې اصلاحي ادارې ته می حیات وټاکو هغه عریضه اخره کرا وته وسوی ویل چې دا کابل نه دا سړی مون په دا عبد الله رقیب مون په لری کړه دې وظیفینا او مونږ یې نشو نیولې ما ته دې اصلاحي ادارې ولایت کې ویل ضرورت دا کابل نه عبد الله رقیب مون په کړه او ما زما ماشي صاحب نه میاشتو او تقاوت می ساز او هغه غی سره خبره وکوي دا مسلوفي خو ملامت نه دي
عمر دي سو ده دسه خو باندې چې سپینګر تقاوت در کړي
نه زه خو ځوانم خو کار کوي شما او مين نه مني چې کنه دوله سال می خدمت وکوه هغه خدمت می مو بو ویړو تقاوت می پاتې کیږي کنه مونږ دلته خراج ستر کا ثاني
نو دا ستا کار اصلاحي اداري پر خور نه لري چې مونږ غی سره په تماس کې شو
اصلاحي اداري ته زلاله مخفل هغه وای زمون زور په موین هغه موین باندې نه رسي عبد الله رقیبی چې دی اوس موین دی په کابل کې وای هغه سره خپل خبرې د عربي و کمال تاریخ ودی کا اوس نه بلد ما تاسو ته زنګ وکړو کچې دا هغه سره مخامخ وزیر صاحب سره خبرې کولې شي یا معاون سره خبرې معاون خو د عبد الله رقیبی دی اوس دی مصیبت نه تللی تاسو معاون شوی دی
تا مشکل به ورسوي مرجع به ورته پیدا کو چې دا کوم مرجع پورې اړه لري
والی چې ته زګو وای لاړم دی ما ته جواب راکو چې پازا به ومه نور ما از ما خواته مرزه
مقرر
مکمل دولس کال ما کار کرے تجربہ او زی په زور لري کړم و زور باندې
خسته مشکل به ورسو هغه مربوطه مرجع ته به ورسو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو له رئیس خاغلی عبدالحکیم شیرزاد سره شریک کړه. جناب شیرزاد، د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو پخوانی کارکونکی محمد وای لس کاله په دغه مستوفیت کې کار کړی، خو کله چې څو کاله مخکې مستوفی راغی دای له دندې لرې کړو او بل څوک یې د پر ځای مقرر کړ. دی وای نو څوک تقاعد راکوي او نه مې د څو میاشتو تنخواه. په دې سره کې ستاسې نظر غواړو.
د تقاعد حقوق یو تا پکې سوار یعنی څو پر چې دی ژوند دی یو به د نوروز ته خزه ژوند دی یو یا تل سونه کم رات پاس ژوند دی وی دوی ته ورکول کی یو چا چې یا د لسونه کم کار کړی د تا د کټ علاقه په نام باندې تقاعد حقوق ورکول کی یو یو ځل ټول حقوق ورکول کی اجرا ادا سد چې د مصیبت نه مجدات نه ترتیب کی ولایت منابع بشری ته دي او هغه جناب چې ترتیب شو په خاص منګی ادارې طرف له وڅ چې دا تقاعد ریاست هم د وزارت مالی پوری تړاو لري او په ولایتو کې مدیریتونه هم مسؤلیتو ته تللي دي. یعنی تقاعد مدیریت فعلا په مسؤلیت کې دی، بیا اسناد مسؤلیت ته ځي او مسؤلیت دی هماغه تقاعد چې بېرته راځي کوي او شعبه یې د خپلو اصولو مطابق ورته اجرا کوي.
شیرزا صاحب دا وایي چې د ټولو شعبو باندې ګرځېدلی یم، لیکن هېچ چا مې عرض نه دی اورېدلی.
ګوره، مسؤلیت د منابع بشري دی چې منابع بشري اسناد ترتیب کړي، مصرفي ته عریضه ورکړي، عریضه احکام کړي، و منابع بشري ته لاړ شي او منابع بشري ټول خدمت اسناد ترتیب کړي، د هغې نه وروسته ولایت ته ولېږي او هغې ځای نه منظوري وغواړي د تقاوت ته، او بالاخره بېرته ورته په اجرا کې هم مصرفیت کارو. ټوله موضوع اوس په مصرفیت کې ده، هم تقاوت په مصرفیت کې دی او هم چې دی د کار په مصرفیت کې کړی دی، او منابع بشري تقاوت ته ورته ټول په مصرفیت کې دي.
شیرزا صاحب، دا خبره مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کار قانون شته او د کار قانون تاسو پورې اړه لري. که دغه شکایت کوونکی
دې ګوره، خو تقاعد مقرره لري، د کار د قانون په اساس، د یوې مادې په اساس باندې مقرره جوړه شوې ده. په کار قانون کې ډېر دا تشریح شوي نه دي، مقرره کې په واضح شکل باندې تشریح شوي دي چې هغې کې هر څوک چې لسونه تر لسو کالو پورې خدمت موده یې په کوم شکل اخلي، د لسو نه چې تر پنځه ویشت په کوم شکل اخلي، پنځه ویشت نه تر څلوېښت په کوم شکل اخلي، په مقرره کې په واضح شکل تشریح شوی دی. دا مقرره د تقاعد مدیریت مسؤلیت په مستفیتو کې د ټولو سره دا مقرره شته دی، د هماغه په اساس د حقوق چې دی تضمینېږي.
شیرزاد صاحب، په هر صورت که دا تاسې ته مراجعه وکړي، څه راهنمایي به ورته وکړئ، څه مرسته به ورسره وکړئ؟
سر سترګو به وکړو، خو موږ ورسره همکاري کوو، په شخصي شکل هم کوو، په رسمي راشي هم کوو، په هر شکل چې
دا به تاسو ته مراجعه وکړي. شیرزاد صاحب، هیله ده همکاري ورسره وکړي.
خو کوم مشکل نه لري، دا د شراته زه ورسره خپل همکاري کوم، لارښوونه هم ورته کوم، هغه مصطفي ته به هم ورته زنګ ووهم، مدیر تقاعد ته به هم زنګ ووهم، که نمبر یې منابع بشري راکړي هغه ته به هم زنګ ووهم.
کور ودان، سلامت سي.
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکو آزادی رادیو ته ویلي چې لس کاله په دغه مستوفیت کې کار کړي، خو پخوانی مستوفی له دندې لري کړي او پر ځای بل څوک مقرر کړي دی. او په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې دی د ورته مراجعه وکړي چې څه مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو، السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره حاضر سویم. او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري، او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کاټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو امینولو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې. حسرت صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله او د اوریدونکو پښتني جواب وي. په لومړي سر کې غوړم چې د خبرونه د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي، نو که تاسو خوشحالي لومړی نئی اوریدونکو ته راوخلو.
السلام علیکم، محمد کبیل شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکی کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام، بس کرام.
بله حضرت، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لاره وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه. په لومړي سر کې تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغوی خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقه تر موږ را رسولي دي، هغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
را بشم مشخصا دغه ورور دی پوښتنی په مغوښتنی په جواب کې بدومره وایم چې د جنخیل ولسوالۍ سړک چې دی څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جنخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې تر سره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22 یا 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دی او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به مره واخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پېږدم. خدای دې وکړي چې نشر کې او موږ د ولسوالۍ کې چې دې بخښ زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک منځ ته کله کی مخکې او اوس بخښ ورک د دارا کې نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپور چارواکو نه چې موږ کړی دا سړک کې چې موږ مساو ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایو رکی دی هر څو رکی بس غلاش ولا وکیلانو جبوت تاسو کټه کړ. والسلام
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی، نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم، زه اجازه الله خبر کوم دی پکتیا ولایت نه ما دې هغه کېلې مال کچته دی دلته اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځې ښکار نه کینو شبکې او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړنه نو ما دا دې وادو ټول هغه نه مننه کوم اس که چاته دې موږ आवाज ته وو پر وای سي نه دی نه باندې به سلام
حساس ستاسو جواب دې غوړو
مننه تور ودان دې لکه منګل ولا سوالې نه کوم ورور پښتنه کړی و د په دوا په دم روانه چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې دلاج منګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک، البته دلاج منګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکي عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو او اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دلاج منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي داغونه استفاده شوې ده. په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی وه، او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
افغانستان پر ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایاست چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي دیو دا په پخو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي، البته دوه سړکونه چې مشخصا دلته یادونه کولای شم او ډېر خورا مهم اساسي سړکونه دي، لا هم هغه نه دي جوړ شوي. د هغې عوامل هم واضح دي، د پکتیا ولس په هغه باندې پوهېږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب تر منځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې ده هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي، او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره فعلا په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي، په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي، د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کړو. موږ له ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات ته ګردیز تر منځ سړک ته چې فعلاً کار پرې روان ده، کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفتو چې هغوی تل د ابادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نفرت لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي، پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده، ولس یو څه همکاري کړې ده، له هغه نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلاً ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز تر منځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملاً جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او رابشم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ګورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې، په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه، اړوند وزارت نه، چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې، تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي، همدارنګه د 3G سایتونه دي، په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو. مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زمونږ په یو دوه نورو ولسوالۍ کې چې په هغه کې د یوازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو، دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي، او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات تنو، په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د اترا د ادارې په مرسته باندې همدارس دي کلیو دي په بخښنې سره دي مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزې ته دي پای ټکی کیدو.
ډېر مننه کوم حسر صاحب. ورستۍ پښتنه یا د زموږ د اوریدونکو هغه ورستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو، بیا به راسته بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه شپې کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه چې موږ په پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګرانې دي، او کسابان چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي. اوس څو ورځې کېږي دور دي چې دولت بندې کوي کسابیان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، چې تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړی او دوی خرڅوي په 300 او 300 افغانۍ باندې.
او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو، او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دا خپل روزماتې ته یو څه وخت
بله حضرت صاحب غوړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کوم چې کله لکه چې دی اوریدونکو ویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې دې ته ورته نور اقدامات کوي، یو قانون یا یو مقرره غوړي چې پلي کوي، څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیق کیږي کنه، څونه د دې څارنه کیږي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي، تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړې ده، تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي، کاغذ ښاروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپلو برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه، لاغنه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته، هغوی سره دوی نه و جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي، نو هغه په مقابل کې بیا دوی کاري احتساب وکړه او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وې. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابان وروڼه سره ورسېدل، اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغذ دکانداران دي یا نور اتحادی دي، دوی مسؤلیت هم جوړیږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده، او انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلاً جریان لري، تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده، په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانۍ له خونو سره هم خلکو بلتیا کمه وه، په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام وموند، خلک هغه مشتریانو کاغه دکاندارانو هغوی اوس فعلاً د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي، او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې.
بله، په بخښنې سره یو بله پوښتنه به هم وکړم. تاسې د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې څنګه مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رای جوا خو خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي، هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلاً هم دا هڅې روانې دي، خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل، په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیا نه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده، پلورل کېده یا پیرل کېده، او فعلاً د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی. نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې آګاه وو خبرو، او نه هم دکانداران
او په دې برخه کې انصاف هم تر ډیره بریده پورې نه کېده. وروسته لاغنه چې په څومره چې قانوني نظارت دی بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول، نو دغه ستونزه اوس تر ډیره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واورېدل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وئ او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو، خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وئ او د خپل سیمې ټولنیزې ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.